Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې موږ به د ماشام ترو بجو له تاسو سره یو نن یک شنبه ده د مریض دیارلسه پوجنوي د عقرب 15مه او د میلادي 2018 د نومبر 6مه د غوس ملاتړ ماموریت د کندوز په چاردره کې د ملکیانو د مرشوبلو په اړه تحقیقات کوي د دې نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم باورې لومړی د دې سات خبرونه ناتو په کندوز کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو د ملکی طرفاتو په اړه څېړنه کوي د امریکا په ټکساس کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي په عراق او سوریه کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرشوبله اړولې ده د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي د غوڅ ملاتړ ویان تورن ټام کریسپک پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملکیانو د مرجوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم تحقیق پیل شوی دی د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي تاکل شوې ده چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د شنبه د افغانستان د دیارلسه ونی ویم مالی کال بودیجه مشانو جرګې ته معرفي کړي ښاغلي حکیمی د ملي بودیجه طرحل بیا کتنې وروسته پرون په ار کې د کابینې فوق العاده غونډې ته وړاندې کړه او کابینې تایید کړه د راتلونکي مالی کال لپاره څه باندې 355 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې ده په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلی شي د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین د دې دورې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی
د دې کمپیر په ترڅ کې د ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1000 د پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شو
خو یعنی وویل که څه هم لمخکې د واکسین د تطبیق لپاره رضاکار ډلې ګمارل شوي خو په دې برخه کې د خلکو پوره همکاري به له حکومت سره زیاته مرسته وکړي په ننګرهار ولایت کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسله وال کس په یوه کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږ ویشت کسان یې ووژل د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دا پیشه د ټکساس ایالت د سان انټونیو له ښار لږ لري په سدرلند سپرینګز سیمه کې شوې ده د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه رسنیو بیلابیل ارقام ورکړي دي ای بی سی نیوز د پولیسو له قوله ویلي چې د وسلوال کس په ډزو لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او دیرش نور ژوبل دي سی بی ایس نیوز د یو پولیس چارواکي البرت ګومنز په حواله ویلي چې په دې حمله کې وویشت تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي سی این این بیا ویلي چې حمله کوونکی تر لنډ څاره وروسته وژل شوی دی له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې په 12 ورځني سفر په آسیا کې دی په ټویټر کې لیکلي دي چې د ټکساس د سدرنلډ سپرینګز خلک دي خدای په خپل امان کې ولري اف بی آی او امنیتي ځواکونه په سیمه کې دي زه هم له جاپانه وضعیت څارم په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شوو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې چاودنه پرون د دایرالزور په ختیځ کې شوې ده د څارونکو په وینا پنځه اویا کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او یو سلو څلوېښت نور ټپیان دي د سوریې د بشري حقونو د لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دې چاودنې قربانیان هغه بې ځایه شوي کسان دي چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د سوري پوځیانو او د امریکا له ملاتړه د برخمنو ملیشو د جګړو له ویرې له خپلو سیمو تښتېدلي دي کومې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو پخوا دې ته د ورته حملو مسؤلیت داعش سختریزې ډلې په غاړه اخیستی دی او د عراق په شمالي شهر کرکوک کې دوه بمی چاودنه او شپږ تنه وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. د دواړو بمی چاودنو هدف په کرکوک کې د شیعه ملیشو دوه مرکزونه وو. لومړی له چاودونکو موادو ډک موټر د شیعهګانو مرکز په دروازه کې چاودېدلی دی. وروسته یوه انتحاري حمله کوونکې د مرکز په ودانۍ کې ځان وژونکي حمله ترسره کړې ده. کرکوک ښار تیرونی عراقي پوځیانو له هغو پیشمرګه کرد ځواکونو ونیو چې ځان د داعش یا اسلامي ډلې اصلي ماتوونکي بولي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې واوري. په افغانستان کې میشنړیوال ځواکونه وای د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د داوی شرکت رئیس او مرستیال پربند سربیره په $2.5 میلیون تاوان ورکولو محکوم شول. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي پاکستان پر ډیورن کرښه د ازغن سیم پر نصبولو کار پیل کړی دی.
نړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړي چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
په مشرانو جرګه کې د تخار د دوو قمندانانو ترمنځ د نښتو پر دوام اندېښنه ښکاره شوه. د سولې شورا وایي په یوازې توګه د سولې پروسه نشي بریالۍ کولی. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي د کندوز په چاردری کې په یو حمله کې د لشتلجه 14 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځي قمندانانو ته دند سپارل شوی چې د ملکیانو د مرجوب راپورونه وڅېړي. د کندوز د ولایتي شورا غړیو د افغان او امریکایي ځواکونو د وړمی ورځې په هوایي حملو کې د لشتلجه 14 ملکانو د وژل کېدو خبره کوي. د موضوع تفصیل سفیر ولستانک زیوډان لیکوي.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ په کندوز ولایت کې د نومبر په 3مه د هوایي حمله خبره تایید کړي خو ویلې دي د ملکانو د وژنې د اداو په اړه څیر نه کوي. د غوڅ ملاتړ ویاند تورن ټام ګریسپیک پرون په یو بیان کې ویلي د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکانو د مرګ جوړلې د ټولو اداو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څیړنې پیل کړي دي. د غوڅ ملاتړ په دې بیان کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو به زیات معلومات په مناسب ډول خپاره شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم ویلي پوځي قمندانانو ته دنده ورکړي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ جوړلې د راپورونو څېړنه وکړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وزارت دفاع امروز هدایت دادن چې در مورد مسله چاردرې کې
دفاع وزارت چاردرې ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي ملکیان وژل شوي د یو پلاوي د کلو امر کړی څو څېړنې وکړي. جنرال دولت وزیری مخکې ویلی وو چې دفاع وزارت د کندوز په چاردرې کې د ملکیانو مرګ جوبله نه ده تایید کړې. د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته ویل په چاردرې ولسوالۍ کې له 4 ورځو راهیسې پوځي عملیات شوي چې پکې د وسلوالو طالبانو د ځینو قمندانانو په شمول 13 تنه وسلوال وژل شوي دي. تیموري دا هم ویل د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې هغه وخت یو ملکی کس وژل شو او شپږ نورې ټپیان شول شي. د وسلوالو طالبانو د مړیو د انتقال لپاره ملکیان سیمې ته ورغلي وو. کندوز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې ورځې په هوایي حمله کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 14 تنه یادوي. خو د ولایتي شورا بل غړی سیف الله امیری بیا وژل شوي کسان 22 تنه بولي. د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 250% کې زیاتې شوې دي. رویټرز خبري اژانس د افغان مقاماتو له قوله راپور ورکړی چې په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو تر زیاتېدو وروسته دا ډلې ښارونو او هستوګن سیمو ته تللي او حملې زیاتې کړې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال پر تنفیزي بند سربیره په څه باندې $3.5 میلیون تاوان ورکولو محکوم کړل. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د درنو جرمونو د سړینې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د سباندې 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د جریمې ترڅنګ د یاد شرکت رئیس په شپږ کاله تمیاشتې او مرستیال په 15 کاله تمیاشتې تنفیسي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبې ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق سلالی بیا په 2 کاله او شپږ میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شو. د دې علني محاکمې پریکړه د قضایي پلاوي مشر انیس رسولي داسې بیان کړ. تا عبدالرزاق سلالی د جزا د قانون د 153 مادې له مخې په ټوله کې په 2 کاله او شپږ میاشتې تنفیزي بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې او تا عبدالرزاق تابي د جزا د یاد قانون په اساس په شپږ کاله او اته میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې او تا محمد اصغر غیاسي په ټوله کې په 15 کاله او اته میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې. دغه شان د قضایي پلاوي د پریکړې له مخې عبدالغفار داوي او محمد اصغر غیاسي د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسنادو د تصویر له امله په سباند 21 میلیون امریکایي ډالرو د جبران د خسارې او په سباند 12 میلیون امریکایي ډالرو چې د دوی لخوا حفمل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړې محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ علني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوي په سباند 9 کاله بند او په شاوخوا 21 میلیون افغانۍ نقدي جریمې، دغه شان د داوي شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسي په 9 کاله بند او نقدي جریمې محکوم کړي وو. دغه شان د ترانسپورت وزارت پخوانی معین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کاله بند او د 3000 ډالره نقدي جریمې او د دغه وزارت بل پخوانی معین عبدالرزاق سلالی هم له خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په 15 کاله بند او نقدي جریمې محکوم شوی وو. د یکشنبې ورځې په علني محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګېدلي تورونه بې بنسټ وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینېږي. ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ. په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم او اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمې وویل دا حکم نهایي نه دی او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا درېمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د کنړ ولایتي شورا وایي پاکستان د نارې ولسوالۍ د اراندو او د کلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایتي شورا وایي که پاکستان دروازه جوړه کړي نو د کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. له کنړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونې پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړې چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او د کلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او د کلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دو کلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه یې کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نورو موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
د ډیورنډ کرښې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګوي، او دغه تارونه اغان تارونه دخته هغه وي منګه په دې خپل باندې خبرې کړې دي او منګه امنیت شورا ته منګه خبر کړل دي ښه هغه وي په دې باندې منګه کار کوو
ل 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغه ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوزونه د توپونو ګولې راولي
د روح الله انوری دی راپور د د خبری مجلې نیمایي برخې ته ورسولو و بجې او 15 دقیقې دی اوس په احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه هغه موضوع ده چې لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې ګڼ شمېر مطالب پرې خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کندوز هم د افغان ځواکونو او هم د امریکایي پوځیانو لپاره د جګړې کړکیچن ډګر دی. ورځپاڼه د امریکا د پوځ اعلان ته چې وایي په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو پر سنګرونو نږدې 900 بمونه او توغندي غورځولي دي اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د امریکا پوځ په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد هوایي حمله له دوه چندو څخه هم زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز د کندوز د هوایي حمله په اړه د چاردرې ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې راخیستې دي چې وایي د دوی په سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو او افغان کمانډو ترمنځ جګړه روانه وه او د طالبانو پر سنګرونو څو ځلې بمباري وشوې. ورځپاڼې د خیاط عبدالقیوم وینا راخیستې ده چې وایي د شپې لخوا زموږ پر سیمه څو ځلې هوایي حمله وشوې. عبدالقیوم چې په دې حمله کې د کورنۍ درې غړي وژل شوی وای سهار مهال کلیوال د باندې ووتل څو وویني چې څه پیښ شوی دی خدای ونه ووت مګر وروسته خلک ولیدل چې مړی انتقالول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې هم د دې پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د بمباریو زیاتېدل له یوې خوا د هغې ازادۍ یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپله نوې ستراتیژۍ کې د هوایي عملیاتو لپاره د پوځ قمندانانو ته ورکړې او له بلې خوا د افغانستان په جګړه کې د امریکا د احتمالي مستقیم دخالت څرګندونه کوي. ورځپاڼه د کندوز د یوه امنیتي چارواکي له قوله لیکي چې وایي بمباري هغه مهال وشوه چې طالبانو عام خلک د خپلو مړیو انتقال ته مجبور کړل. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ګارډین ته ویلي چې دا طالبان یو شپه مخکې په عملیاتو کې په نښه شوي وو. د چاردرې ولسوالۍ د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. ګارډین ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله د تلفاتو شمیره یو ځای 55 او بل ځای 40 ښودلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله دا شمیره 14 ښودلې. خو د کندوز د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بمبارۍ کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په لاره کې خندونو ته پکتو وایي. دا شورا په یوازې توګه نشي کولای چې د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی چې د یکشنبې په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت تعقیبوي خو په وړاندې باید ملي اجماع رامنځته شي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازې توپ سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي جمعیت اسلامي د حراست او ثبات شورا د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړې چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلی خلیلی د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
صلح یک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمونږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوې دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالی شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې د هر ولایت لپاره بیلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالی شورا له تیرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې تشکیل نه وای شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړي دي. له دې سره د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنګ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنګیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډېر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داس حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو استازو تر ډیره د سولې د عالی شورا په نمایشي کارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي.
مشانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې خلک وژني ونیسي او قانون ته وسپاري. د دې جرګې رئیس فصل حاجي مسلم یار پرون یک شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چعاب ولسوالۍ ستونزه حل کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چعاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قوماندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا له جمهور رئیس او مرکزي حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو سناتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قوماندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. د مشرانو جرګې غړي دا هم وایي چې د دغو دوو غیر مسؤولو قوماندانانو ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده، خو په وروستیو پنځو ورځو کې لا تیزه شوې چې څو کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چعاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
د تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنگ پور کې سوځي، خو حکومت غلی دی.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمې ته د لیږل شوي پلاوي تر څېړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې قوماندان بشیر قانت او قوماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنګونه هم لرو. د لبنان حزب الله ډلې سعودي عربستان تورن کړی چې صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری وړم ورځ له سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت ته د اندېښنې له امله استعفا کوي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله چې د حریری تر استعفا وروسته ټول خلک آرامۍ ته بللې ټینګار کړی چې حریری دې کار ته اړستل شوی دی. د موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
لبنانی ډله حزب الله سعودي عربستان تورنوي چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ته اړستلی دی. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په حریری فشار راوړل شوی څو استعفا ورکړي. استفا کول د سعودي عربستان یو پریکړه وه چې په صدر اعظم سعد حریری په زور منل شوې ده. هغه د استفا نیت نه درلود، نه یې دا کار غوښت او نه یې دا پریکړه وه. سعد حریری وړمه ورځ له سعودي عربستانه په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ځان په لبنان کې خوندي نه حس کوي، ځکه له دندې استعفا ورکوي. حریری وویل په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې و، او پلار یې رفیق حریری ترور شو. خو د لبنان حزبالله ډلې مشر سید حسن نصرالله له ټولو لبنانیانو غوښتي چې د حریری تر استعفا وروسته دې د هر ډول بې ثباتۍ په وړاندې ودرېږي.
نحنو فی حزب الله ندعو الی ما یلی.
موږ د حزب الله د ارمانونو په اساس ټول هڅو چې لومړی آرام اوسي، له زغم کار واخلي، تر هغو چې د استعفا تر شا اصلي لامل روښانه شي. داسې اندېښنې شته چې د حریری استعفا به لبنان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روانه لانجه کې لا پسې ښکېل کړي. په ایران تور پورې دی چې د لبنان له حزب الله ډلې ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې ورانکارو فعالیتونو ته لمن وهي. اخوا ځینو سرچینو ویلي د لبنان جمهور رئیس میشل اون به تر څو چې سعد حریری بیرته خپل هیواد ته نوي ستون شوی د هغه استعفا ونه مني.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او ځل بیا. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ په کندوز ولایت کې د جمعې د ورځې حمله تایید کړه، خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. ټاکل شوې ده چې د مالیې وزیر اقلیل حکیمی نن دوشنبه د افغانستان د 1320 مالي کال بودیجه مشرانو جرګې ته معرفي کړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن پر ضد نن دوشنبه واکسین پیلیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په ټکساس ایالت کې پرون یو وسلوال کس په یو کلیسا کې په خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه 26 کسان ووژل. په سوریه کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په یوه کمپ کې چاودنه شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرژوبله اړولې ده. او د عراق په شمالي ښار کرکوک کې دو بمي چاودنو 6 تنه وژلې او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
درنه اوریدونکو، زه همدا شیبه په داسې وضعی کې یم چې ډېر ښایسته مرغان دي پکې. د دغه دکان له مالک سره به خبرې وکړو چې کوم مرغان ورسره دي، نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې امید، د کابل اوسیدونکی یم.
کوم ډول مرغان له تاسو سره دي؟
موږ سره کوترې دي، کناری دي، کزلاک دي، آدمشیری دي، توتیان دي، د شیانم شته دي را سره.
دا کوترې څو رقم دي؟
کوترې رنگ پر رنگ دي، نور سرخال پکشته، سیاه شیرازی پکشته، سیاچپ شته. د مسلو نه تا 500 نیولې تر یو لک کوتره مشته.
د یو لک کومه ده؟
د یو لک خو ځنه لرم خوشته ده.
او دغه کناریان بیا څنګه دي؟
کناریان هم د زره نیولې تر جوړه ډیر سره تا یو لک پورې هم سته.
تاسو ری قیمتي څو دي؟
ما سره قیمتي 15000 سته ده. 15000 سته ده، خو هغه کور کې ده.
څنګه دي خلک مرغان اخلي؟ هغه شوق سره لري کنه؟
وو خو مخکې خول پیسې وي خلکو اخیستلې، اوس لږ بازار رسوس شوی ده، خو ښه ده اخلي خلک، شوقیان لري.
کوم خلک ډېر درنه اخلي؟
بس شوقي نو رنگ پر رنگ دي، چې هلته کراچۍ والا دي کار وکړي، هغه کور ته سودا نه وړي، راځي مان هم مرغان اخلي. او داسې شوقیان هم شته، او داسې خلک هم شته چې بیخي نه خوښوي، وایي چې باساب خرابوي.
داسې خلک به هم وي چې مثال خپل کور کې ماشومان ته ډوډۍ نه ورکوي، خو دا مرغان ډېر ښه ساتي.
او ما اکثریت ما لیدلې چې د خپل ماشومان ته ډوډۍ چې نه ورکوي، خو کنري ته تاګي پالک هم ورتګ دي.
پتا باندې د کوم مرغ آواز خلګي؟
او ما باندې د کوترې آواز خلګي.
چغمبر وهي؟
او چغمبر وهي.
راځه چې د کوتر خونی ته یو ځل لاړ شو.
سامه ده
دا کوتر خانه ده؟
دا کوتر خانه ده.
دا کوتر چې وسته د غمبر وهي کنه؟
او وهي ولا نه وهي.
دې ته چلاس ورړي بیا دا غمبر وهي؟
او دا ما سره بلد دي، ځکه دا غمبر وهي زما لاس شي. او دا نور بیا نه وخي، دا نور بیا هم اسي غمبر وهي په نور کوترو باندې.
د ورځې د څورو په سودا کوي
چې هغه خراب ورځې زره پکېږي چې به خورځي به 15000 کېږي 5000 مت 8000 کېږي
د مرغانو خرڅول مو ژوند جوړ کړي کنه
د مرغانو خرڅول به چا ژوند جوړ کړي خو اته مصروف یو پی اته د پیځای ګرځېدو نه خده
د ژوند رنگونه مولا اسدی رادیو اوریدل
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
همدارس د ازادي رادیو ویب پاڼې ته لاړ شئ که غواړئ چې دا خپرونه او هر خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ یا زموږ تېرې خپرونه واورئ کولی شئ چې په ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org پیدا کړئ. د ازادي رادیو خپرونې دوام لري. اوس هم بله خبري مجله ستار فروغ وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر.